خلمیزبان شماست.
ډیر زیات مننه کوم احمد جعفر احمدی. قدرمن اوریدونکو سلام، د سهار 8 بجې دي. تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د لمړنۍ یو سات خبرونه اوریدو ته خراغلاست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې ولسی جرګې د حکومت پر اجراتو د څارنې د کمیسیون د کارموده د دې لپاره پرون وغځول چې په افغانستان کې د دولتي او شخصي ځمکو غصبین افشا کړي. تر راپور وروسته راځي لمړی خبرونه ووري چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
په ناتو او ایساف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. افغان ولسمشر ایساف او په کابل کې یوناما دفتر په پرونیو چاودنو کې د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د ماشومان وژنه په سختو الفاظو غندلې ده او نامعلومو وسلوالو تیر مازدیګر د پاکستان د خیبر پختونخوا د نوي ایالتي پارلمان یو غړی په ډزو وواژه. پوره خبرونه واورئ. په ناتو او ایساف کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران نن او سبا په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. په کابل کې د ناتو د ملکی استازي ویان دومینیک میډلی ازادۍ رادیو ته وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه هم بحثونه وشي.
On Tuesday and Wednesday, the 50 ministers of defense.
هغه وایي د سې شنبه او چهارشنبه په ورځ به په ایساف او ناتو کې د شاملو هیوادونو دفاع وزیران، د افغانستان دفاع وزیر او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې استازي خپل عادي غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي او د ناتو عمومي قومندان به وروسته په غونډه کې د بیلابیلو مسایلو په اړه وزیرانو ته معلومات ورکړي. میډلی وای په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان او د ناتو ملکی استازي به هم افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د وروستي پړاو په اړه غونډه ته معلومات ورکړي. افغان ولسمشر ایساف او په کابل کې یوناما دفتر په پرونیو چاودنو کې د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د ماشومان وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. افغان چارواکي وایي پکتیا ولایت په څمکنیو ولسوالۍ کې وزان وژون کې برید د ښوونځي لاس ماشومان وژل. د غراس په لغمان ولایت کې هم پرون پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودي چې په نتیجه کې د یو شمېر ماشومانو په ګډون و ملکیانو وژل شول. ولسمشر کرزي ویلي دي دا چاودنې د افغانستان د دښمنانو کار دی او په روان تاوتریخوالي کې د ماشومانو وژنه نه بخونکې جنایت بللی دی. افغان حکومت په پکتیا او لغمان ولایتونو کې د پرونیو پیښو پړه پر طالبانو اچولې ده، خو د طالبانو لخوا تر دې دمه په دې باب څه نه دي ویل شوي. د ترکمنستان چارواکي وایي سبا به د دې هیواد افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو کار رسمن پیل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د درې واړو هیوادونو ولسمشران به د دې هیواد په لیباب سیمه کې په همدې اړه جوړیدونکو مراسمو کې برخه واخلي. ترکمن مقامات وایي د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل دا کرخه به 400 کیلومتره اوږده وي. د یادو هیوادونو ولسمشرانو په تیره مارچ میاشت کې د ریل د دې کرخې د جوړولو موافقه لاسلیک کړې وه. د قطر د سوداګرو او پانګوالو یو پلاوی پرون له افغان ولسمشر سره د سوداګریزو چارو او په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه په خبره شوي اعلامې کې ویل شوي چې د قطر د سوداګرو د ټولنې د مشر شیخ فیصل ابن قاسم په مشرۍ قطري سوداګر او ولسمشر کرزی په افغانستان کې د انرژۍ، هوټلدارۍ، بانکدارۍ، کرنې او روغتیايي خدماتو په برخه کې د پانګونې په اړوندو مسلو وغږېدل. د افغانستان جمهور رئیس قطر ته په خپل وروستي سفر کې هم د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه کړې وه او هغوی په افغانستان کې پانګونې او سوداګرۍ ته هڅولي وه. او دا هم بهرني خبرونه. نامعلومو وسلوالو تیر مازدیګر د پاکستان د خیبر پختونخوا د نوي ایالتي پارلمان یو غړی په ډزو وواژه. د خیبر پختونخوا پولیسو ویل فرید خان چې د آزاد کاندید په توګه پارلمان ته منتخب شوی و په انګو کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری دا پیښه غندلې او د قانون منګولو ته یې د فرید خان د وژونکو د راښکلو غوښتنه کړې ده. فرید د خیبر پختونخوا اسمبلی ته د آزاد کاندید په توګه له ټاکل کېدو وروسته د عمران خان په مشرۍ له تحریک انصاف ګوند سره یو ځای شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د روانو اعتراضونو په وړاندې د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې. جانکیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې په ترکیه کې د پولیسو لخوا د زور پر کارولو او د یو شمېر مظاهره چیانو په ټپ کېدو ژوره اندېښنه لري. هغه وایي موږ هغو راپورونه اندېښمن کړي یو چې وایي پولیسو له زیات زور څخه کار اخیستی دی. موږ هیله من یو چې د دې پیښو په اړه بشپړ تحقیقات وشي او پولیس د دې ډول پیښو پر وړاندې له بشپړ زغم څخه کار واخلي. موږ له هغو کسانو چې غواړي په دې توګه خپل مخالفت څرګند کړي او څوک چې په حکومت کې دي غواړو چې د تاوتریخوالي له کارولو ډډه وکړي. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرې پرون د څلورمې ورځې لپاره هم روانې وي او پولیسو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښکي بهوونکي ګاز کار واخیست. په همدې حال کې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې پرون مراکش ته په سفر ولاړ هلته یې په خپلو څرګندونو کې وویل چې په ترکیه کې به حالات ډېر ژر عادي شي. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرې د جمعې په ورځ د استانبول په یوه پارک کې د بیا رغونې د کار پر ضد پیل شوې او وروسته د دې هېواد د نورو ښارونو ته وغځېدې. د مصر دولتي خبری آژانس تیره ورځ ویل د اپوزیسیون یو مخکښ فعال ولسمشر محمد مرسی ته د سپکاوي په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دی. ځوان سیاسي فعال احمد دوما په شپږ میاشتې بند او د 2000 مصري پاونډو په جریمه محکوم شوی دی. احمد دوما چې د 13 اپریل میاشت له دیرشمې څخه زنداني و په پورت سعید ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ له خونړیو شخړو وروسته ولسمشر مرسی ته د مجرم خطاب کړی و. څارنوالانو ویلي د احمد دوما فعالیتونو د خلکو امنیت او ګټې له ګواښ سره مخامخ کړي وي. په عین حال کې د احمد دوما پلویان بیا له محکمې بهر راغونډ شوي وو او د نوموړي د ملاتړ شعارونه یې ورکول. په یوه تاریخي ګام کې پرون څه د پاسه شپېتو هیوادونو په نړیواله سطحه د وسلو د سوداګرۍ د تنظیم په هدف د ملګرو ملتونو تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې چې تېره ورځ د لومړي ځل لپاره د لاسلیک لپاره وړاندې شو د ټانکونو، توپخانې، پوځي موټرو، جنګي الوتکو، جنګي کښتیو او سپکو او وړو وسلو سوداګري شامله ده. ارجنټاین لومړنی هیواد و چې دا تړون لاسلیک کړ. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد به هم ډېر ژر دا تړون لاسلیک کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 2008 میلادي کال په اپریل میاشت کې په 145 مثبت رایې سره دا تړون تصویب کړی و. سوری، ایران او شمالي کوریا د دې تړون مخالفت کړی او د روسیې، چین، هند او مصر په ګډون 23 هیوادونو په دې اړه رایه ورکونه کې برخه نه ده اخیستې. او وروستی خبر دا چې متحده ایالات په اردن کې د پوځي تمریناتو لپاره د پیټریات توغندیو ضد سیستم او یو شمیر F-16 ډوله جنګي الوتکې استوي. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویل له تمریناتو وروسته به هم د میزایلو ضد دا سیستم او الوتکې په اردن کې وساتي څو د هر هغه ګواښ پر وړاندې ترې ګټه واخیستل شي چې په ګاونډي سوریه د روانې جګړې له امله اردن ته متوجه کیږي. د پنټاګون په اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې څومره شمیر F-16 الوتکې به اردن ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو سوریې ته خبرداری ورکړی چې د لبنان حزب الله وسله والې ډلې ته توغندي ورنکړي. اسرائیل له سوریې څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال د مخنیوي په هدف څو ځله په سوریه کې پر اهدافو بمباري هم کړې ده. متحده ایالات لا دمخه په اردن کې شاوخوا 200 سرتیري لري. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ حق له ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو دا هم د دې خبرونه یو لومړی راپور. ولسی جرګې پرون د رایو په اکثریت د حکومت پر اجراتو د څارنې د کمیسیون د کار موده په دې خاطر تمدید کړه چې د ځمکو د غاصبینو نمونه دقیق وڅېړي او افشا یې کړي. د کمیسیون شپږ میاشتې مخکې د ولسی جرګې لخوا دا کمیسیون شپږ میاشتې مخکې د ولسی جرګې لخوا جوړ شوی و څو په هیواد کې د ځمکو د غصب په اړه څېړنه وکړي. یاد شوي کمیسیون پخوا هم ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 1,200,000 جریبه دولتي او غیر دولتي ځمکه غصب شوې ده. نجیه ساپۍ او د موضوع تفصیل.
ولسی جرګې د حکومتي کړنو د سارنې کمیسیون د کار موده د نورو دوو میاشتو لپاره وغځوله تر څو د ځمکو د غصبینو نمونه چې دوی په اړه د تیرو څو میاشتو رئیس تحقیق کړی افشا کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دوو میاشتو کې باید دغه کمیسیون د هغو کسانو نمونه دقیق وسیړي او بیا یې ولسی جرګې ته افشا کړي چې د ځمکو په غصب توران دي. د افغانستان ولسی جرګې د سیړنې او مطالعې د دغه ځنګړي کمیسون غړي شیرولی وردګ د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې یو ځلې بیا اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه دولتي او غیر دولتي ځمکه غصب شوې. د ولسی جرګې یاد کمیسون دغه معلومات څو میاشتې مخکې هم ورکړي وو، خو تر اوسه یې د هیچا نوم چې په دې غصب کې لاس لري نه دی افشا کړی. د دې کمیسون د معلوماتو په اساس اتروسه یوازې د کرنې او مالدارۍ وزارت توانېدلی چې 453,000 جریبه ځمکه د غصبینو له منګلو څخه بیرته واخلي. د ښاغلي وردګ په وینا اوس مهال په ټول افغانستان کې 355 شارکونه جوړ شوي دي چې 490 ښارګوټي قانوني او نور ټول غیر قانوني دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړیو د ولسي جرګې په تحقیقاتي کمیسون انتقاد وکړ او وویل چې د غصبینو د نومونو په نفشا کولو سره یا د رقم ورته د منلو نه دي. د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست وویل کوم خارګوټي چې غیر قانوني جوړ شوي او هغه ځمکې چې غصب شوي دي باید د دغو کسانو نمونه هم د اوس په ډاګه شي.
اینها در شش ماه کاری که انجام
دوی پش پشو میاشو که کم کارونه چی ترسره کردی په هیچ صورت ده منلو ندی. زموش هدف دو چی تاسش کاره کردی چی چون را شرگوطی ده کم کسان لخواه غیر قانونی جور سویدی، کم کسان چی مزکی غصب کردی که هغه دولتی وی یا شخصی ده کسان چوک دی.
ای افراد کی هستن؟
خود حکومت پکرنو ده سرنی کمیسون غری وول پا دی آل نورو تحقیقاتو ترتیه ده او ده راپور لبش پریدو روست با ده غصبینو نمونه ایلان شی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تا غوږی چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د آزادی رادیو مجلې 19 پروګرام درته خبر کول، خو له هغه مخکې یو رستای راپور واوري. د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د یو زیات شمیر سرتیرو د ساتنې پر پیشنهاد غور کوي. له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکایي چارواکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 8 تر 12 زرو سرتیرو پورې د سرتیرو د ساتلو په اړه سلا مشورې کوي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې واشنگټن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل زیات شمیر سرتیرو د ساتلو پر پیشنهاد غور کوي. د پنټاګون یو ویان سټیف وارن پرون ویل تر اوسه پورې دا مسأله د یو پیشنهاد په بڼه کې ده، خو ویل چې باور لري په دې پیشنهاد کې پر ټولو امکاناتو او لارو چارو غور فکر کیږي. له دې وړاندې په رپورټونو کې ویل شوي چې متحده ایالات له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 8 تر 12 زرو عسکرو په پاتې کولو غور کوي. د پنټاګون ویان ډګروال وارن ویل تر دې دمه دا لا نه ده معلومه چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل به دا موضوع د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې چې نن په بروکسل کې جوړیږي یاد کړي او کنه. د فرانسې خبري اژانس ویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د زیات شمیر سرتیرو د ساتلو په اړه د باراک اوباما د ادارې دا پیشنهاد دا ښیي چې واشنگټن منلی له 2014 میلادي کال وروسته هم افغان امنیتي ځواکونه زیاتو مرستو ته اړتیا لري. ویل کیږي چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند زیات غړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د زیات شمیر سرتیرو له ساتلو سره سخت مخالفت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو او امریکایي قومندانانو په وار وار ویلي چې د افغان ځواکونو توانمندي ورځ تر بلې لوړیږي او هغوی کولی شي چې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. دا مهال شاوخوا 6,500 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي او تمه کیږي چې د 2014 کال تر لومړیو پورې شاوخوا 15,000 له افغانستان څخه ووزي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زما اسدالله غزن فار سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیوي مجله په پیل شوې خبرونه کې په کندوز او پکتیا کې د دوو مشایرو په څو شیبو کې شریکې شي.
دام را ته د مرګ حالات او ما پکې په زور زندگی کړي.
د خوست د خلکو یو حکایت اوري له ځواني سندرغاړي هما افغان مینې سره مرکه او نور مطالبه اوري. دونه فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
کابل بالایسار لسره رغیږي. تیرونه د اطلاعاتو کلتور وزیر سید مخدوم رحیم د دغه وزارت له تخنیکی هیات سره بالایسار وکوت او باختر اجانس ته وویل چې اطلاعاتو کلتور وزارت د دې تاریخي ودانې د بیا رغونې نیت لري. په هرات کې لسو بیلابیلو فرهنګي او کلتوري ټولنو د هرات کلتوري بهیر په نوم د یوې شریکې کلتوري ټولنې په چوکاټ کې کار پیل کړ. د هرات د رسنیو د کور مدیر او د والی ویان محیدالدین نوري په ژواک اژانس ته وویل چې دغه ګام په کلتوري فعالیتونو کې د انسجام د زیاتوالي په خاطر اخیستل شوی دی. په هرات کې د سپینې ادې د کلتوري ټولنې غړی ګل احمد نظری وایي چې د کلتوري بهیر په نوم د څو فرهنګي ټولنو یو ځای کېده په دغه ولایت کې فرهنګي او ادبي هڅې پیاوړې کړي. تر دې دمخه په هرات کې د سپینې ادې، شینډن قلموال، ملالۍ کلتوري انجمن، ځوان محصل، ور ادبي ټولنې، د لوی کندهار مدني ټولنې، د مومندو، میدانیانو، افغانانو او ځینې نورو ټولنو له یو بله بېلې ادبي غونډې جوړولې. خو تر دې وروسته به د هرات کلتوري بهیر په چوکاټ کې په میاشت کې یو ځل شریکه غونډه هم سره کوي او د هرات د کلتوري میراث په رغونه کې به شریکه برخه اخلي. په جلال آباد کې مازدیګر خبرندوی ټولنې د ناولونو او لنډ کیسو 15 کتابونه چاپ کړي دي. د تاند ویبپاڼې له راپورټ سره سم مازدیګر خبرندوی ټولنې په دې وروستیو کې د مینې خزان په نوم د محمد واصل وصال ناول او د درې سرزوري په نوم د اردو ژبې د لیکوال محیدالدین نواب په قلم د لیکل شوی ناول پښتو ترجمه چې زاهد افغان ترسره کړي چاپ کړي دي. مازدیګر خپرندوی ټولنې د غراز د خاغلی سلطان عزیز د لنډو کیسو ټولګه چې ړنګ جماعت نومیږي، د دا غل دی په نوم، د نصرت ارمان د لنډو کیسو ټولګه او د مینې شرط په نوم د میرویس اشنا په قلم د ژباړل شوی لنډو کیسو ټولګه خپره کړې ده. د تیر یکشنبې په ورځ د سنزلګل کلنۍ مشاعره د لوګر ولایت په مرکز پلالم کې وشوه. دې مشاعرې ته له کابل او پکتیا څخه هم شاعران ورغلي وو. په لوګر ولایت کې له څو کلونو راهیسې د سنزلګل په نوم یو لویه مشاعره جوړیږي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ادب مینوال پکې برخه اخلي.
پښتو هم د ژبې او هم د پښتني ټولنې د ارزښتونو نوم دی. له تیرو څو کلونو راسی چې د جوزا په اتمه نیټه د پښتو په نوم ورځ لمانځل کیږي، اصلي مقصد پکې پښتو ژبه وي، خو لمانځونکي ممکن له دې فرصته د پښتني ټولنې د ارزښتونو د ځلولو لپاره هم استفاده وکړي. څو ورځې دمخه چې خوستیانو د پښتو ورځ لمانځله، د ژبې او اجتماعي ارزښتونو په اهمیت یې ګډ تاکید وکړ. په دې اړه نور معلومات له خوست نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت یو شمېر فرهنګیان، د مدني ټولنو فعالان او قومي مشران وایي چې پښتون ټبر باید د خپلې ژبې د پرمختیا لپاره زیار وباسي او کوښښ وکړي چې پښتو په معاصر او اوسني وخت کې د پرمختللې ټکنالوژۍ د کارونې، زده کړې او د معاش د پیدا کولو یوه وسیله شي. د پښتو ژبې د ورځې لمانځغونډه چې د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د ځوانانو د ملي جرګې او ځینو نورو مدني بنسټونو په نوښت د لینکن په ښوونیز مرکز کې جوړه شوې وه، یو شمېر قومي مشرانو په دې خواشیني وښوده چې اوسني نسل د پښتو ځینې ښه رواجونه او دودونه پرې ایښي دي. یو تن قومي مشر شړی منګل وویل چې له ډېری پښتنو د مادیاتو په لالچ او حرس کې ښکلې رواجونه پاتې شوي دي.
پخوا پښتو دا وه چې یو سړی به په کلي کام کې غږ وکړه، هغه به مشر ټول وتله. هغه پښتنو به دا نه وایي چې څه خبره ده، چې شی دي او چېرته ډالر دی، چېرته مایپل دی، چېرته وریجې دي او چېرته غوړي دي، چېرته کورمې دي. خپله قرباني بالکل پښتو په دې ژوندی وه. اوس خو چې د پښتنو خبره ته غوږ بند شي، کینن مشر نه لرو چې بیا مشر پیدا شي، غږ ورته وکړي، ابل بیا د خارجیان داسې کور کړی دی چې هغه بیا یې چې څه شته که نه شته. اوس دلته مونږ د خراب غز درې ما چې راځي چې ځنډن ډول را واخلو، هغه ځنډنه پښتو را واخلو، هغه غیرت را واخلو، هغه انانت را واخلو، یو غږ ته حرکت وکړو. دا پښتو د مونږ ته سده سده لکه مور.
د مدني ټولنې فعال سلطان محمود خیرخوا په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د پرمختیا لپاره د ځوان کهول ادبي او کلتوري هڅې وستایلي او غوښتنه یې وکړه چې موږ باید پښتو د مړۍ او نړۍ ژبه وګرځو.
هیله مې دا ده له تاسو ټولو ځوانانو چې پښتو ژبې ته لکه څه ډول چې لازمه ده باید کار وکړو، د ژبې ته روشت ورکړو. مونږ تاسې هم دغه ژبه د مړۍ ژبه وګرځوو، د نړۍ ژبه یې وګرځوو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په داخل او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه د مۍ 9 د پښتو ژبې د ورځې په توګه لمانځي.
څو ورځې د مخه په کندوز کې د ریډي ګل کلنۍ مشاعره وه. په کندوز کې هر کال د ریډي ګل په نوم د پسرلي په موسم کې یوه لویه افغانستان شموله مشاعره جوړیږي. په تیرو کلونو کې به د دې مشاعرې مصارف د کندوز فرهنګیانو او خلکو برابرول، خو سږ کال په لومړي ځل حکومت هم دې ته تیار شو چې په مصارفو کې برخه واخلي. د دې مشاعرې په اړه د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې مرستیال ګلرحیم نیازمن په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان ته وویل:
من په قندوز کې هر کال مشاعره جوړو چې پاغه کې د افغانستان د اکثریت ولایتونو شاعران، لیکوالان او فرهنګیان ګډون کوي. سکل هم د ریډي ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلي کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، په دې کې د ننګرهار، پکتیا، خوست، ننګرهار، مزار شریف او نور ولایتونو نه کابل نه ځینې ملګري راغلي دي، د تخار، بغلان، تر جوزجان او بدخشان پورې. نو دغه مشاعرو هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
شاغل آریان د مشاعرې یوه برخه ثبت کړې را استولې ده، خو څرنګه چې د آواز کیفیت یې ښه نه دی، نو د دې لپاره چې د راډیوي مجلې اوریدونکي ورنه بیخي بې برخې پاتې نه شي، یوازې د دوو شاعرانو دوه دوه بیتونه در اورو:
ستا فراق نه مې د سترګو کتې سپین شو، سر به ستا په اوبو کله یاره کېږدم، هم جانانې هم ایمانې هم وطنې، هم جانانې هم ایمانې هم وطنې، زنوریا با سالمینې تل جاری گم، زنوریا با سالمینې تل جاری گم.
تاسی نوریا حبیبی اوریده چې د ریډي ګل په مشاعره کې خپل شعرونه ویل. نوریا حبیبی د کندوز اوسیدونکې ده. دا دوه نور بیتونه چې اوس به یې واوري له بلخ څخه راغلي شاعر او لیکوال جاوید واکو اوربل: په کندوز کې ریډي ګل کلنۍ مشاعره و کله پخوا پیل شوه او له هغه راهیسې هر کال په منظم ډول جوړه شوې ده. له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د نشتر په نوم یوه کلنۍ مشاعره جوړیږي. د سږ کال نشتر مشاعره د تیرې جمعې په ورځ وه چې د شعر او ادب شاوخوا 2000 مینهوالو پکې برخه واخیسته، او په ماښام یې اوښتون کلتوري ټولنې، پکتیا پریس کلب او اوښتون سیمه ییزې راډیو د غزل شپه جوړه کړه چې په وروستۍ برخه کې د پکتیا ځایي هنرمندانو موسیقي وژغوله. زموږ همکار داود تپان په غزل شپه کې اورول شوي ځینې شعرونه ستاسې لپاره راډیویي مجلې ته را استولي دي. د اورېدو بلنه درکوم.
خوګمن صاحب راغړو چې دا غزل د شپې د پیل غزل واورل.
اوس د ځان په اړوند پریکړې نه عاجز یم چې مې کومه چاره بد کومه ښه ده، خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده.
اسماعیل لاروی را بولو چې دی خپل غزل د مطیع الله تراب په ویاړ جوړه شوې غزل شپه کې را سره شریک کړي.
یو لنډ څو بیتونه دی ویم: چې مې پوښتې سود او زیان مې په ځان نه دی، ستا ارمان یې مرا پاتې ارمان نه دی، ارمانونه مو آزاد لاس مو تړلې، مشکلات جهان کې شته خو زندان نه دی، او خدای رحیم دی چا چې ځمکه سر دوزخ کړه، را لویدلی په هغو هم اسمان نه دی، خدای رحیم دی چا چې ځمکه سر دوزخ کړه، را لویدلی په هغو هم اسمان نه دی، عشق او حسن خو دې تا دل تا جار شه، لاروی په خپل قدرت هم روان نه دی. یو څو نور بیتونه دي: څه عظمت که په نظر د ظاهر بینیو، اتلان د اساطیر الاولین یو، د قاتل په بدنیتی هم شکی نشو یقین نشو چې وژل خپل یقینو جنگ لاس په مخامخه بایلل نو خبر دا د چې د فکر ما یو بنیو
احمد رفیق مایران را بولو ته څه غم کوي دستاو کې خونه بهیږي درغګوان ما سری وینې مې له زړه بهیږي زمون د غرونو اوبه درغلې چې وی نڅخې وینې پرې ګډې دي دستاسو په ویاله بهیږي چې چیرې اوسې هغه ځای درته جنت غواړم چې په هر میر کې درته رنگا رنگ خواگو بهیگی
رضوان الله او برنگ را غواړو
خودینو بی سور زندگی کردی چاچ بی پیغور زندگی کردی خایی چه لخپل حق نمی هم سوا لگا شانت نور زندگی کردی عمر غریبه داستا للاس همی دیر عمر بی مور زندگی کردی او دام را تا دمرگ ایخ حالاتو دام را تا دمرگ ایخ حالاتو ما پکی وزور زندگی کرده چطوی دیوالون وی اوزای ما کور که می بی کور زندگی کرده
محمد عدل عزیزی استاسو دالاسونو تو گرمت لکاکی
روایت می دی غلط تفسیر کرد وقتا انسانیت پا دی مانا نو را غلی یو غزل دی وی چه دوی جار دروازه شا تا ولار دی زما جوند بس ده همده شا تا ولار دی یو امکان پا بل امکان که مدغم شوی د جنون او فلسفه شاته ولاړ دی دا سړی چې په خپل ځان باوري نه دی د معکوسې آینې شاته ولاړ دی زما ارمان دی له حالاتو ستړی شوی د هیواد د هدیرې شاته ولاړ دی یو شاعر له تخیل نه دی وتلی د سیاسي مناقشې شاته ولاړ دی ډېر په ښه زړه دی راغلی خیر ورشه ستا دل ستا د کوټې شاته ولاړ دی
راځئ چې ټول ولس یو داسې جنگ ته ملا وتړو چې بې باردو بې ټوپکه بې لښکره کېږي موږ په هغه سپرلي سپرلي جانان شعرونه لیکو چې د ګلو بارانونه د نظره کېږي ملا ته وایه موږ د ذکر فکر خلق نه یو ملا ته وایه موږ د ذکر فکر خلق نه یو زموږ د زړونو تسلي خو په سندره کېږي زموږ د زړونو تسلي خو په سندره کېږي فریدالله احمدزي ته بلنه ورکوو
ما به زړه ساتله چا نه منه کېدله چا زه ورباندې پوی نه وم زه ورباندې پوی نه وم څوک وزورېدله چا نن یې په کوڅه کې وو نن یې په کوڅه کې وو څوک چې پټېدله چا راز ما ښکاره کړ نن ځکه شرمېدله چا او و پریده چېرته یې غږ مې اورېدله چا ډېره مننه
مطیع الله تراب ته وار ورکړو
د خپل ژوندون له باره بلا ستړی یم او زما د ګناه پیټ یا خرواره بلا ستړی یم تږی مزله تږی مزله تر منزله شاید ډېره لار وي لاس را کول ویږم په لاره بلا ستړی یم لیونو رنشی گریوانونو کی موزونه تنگ تی در سروزم لدی خارا بلا ستڑه ما زن پراندوستر گتر شاور پس دیر لاره ما زما رهبر زما سالارا بلا ستڑه ما محجوره ده مظلومانو خدای تا تا مزولی نیولی تر مکڑه خلاص لدی خامارا بلا ستڑه ما
این املا گوهر را غارول
گوهر آلو بون هم پریمان شولوینا پومزک د پختون سمر ارزان شولوینا چی کل با قدرت زمخ پا حال باندی رحمه گی لستر گونه مداد ایرا روان شولوینا چی توش و پا نپرد کی نو بی قدر شولوینا چی توش و لپمین کی نو گران شولوینا گوهر آلو هر ساز کی آواز را تا دمینی چی ورست میل مرگ هم گویان شولوینا
زی پا جهان تگی پیدا کرما دازما لبخت دو بو بو دا همده شیرون و شایر سی پا رحمان تگی را بولو
زمانوا درنو بو چی نوا زمانوا درنو بو چی نوا کرمساری او دزر و کندولای او که غوا درنو بو چی نوا پا گریبان مشول توی بدن میخ شو اوخ کتوا درنو بو چی نوا تگه نوم تگه نوم تگه شما تگه نوم تگه نوم تگه شما خایستوا درنو بو چی نوا
اسدالله خاطر
زړه کې بلا خولی لیونی لرو ستا د یاد رانه رانه غمی لرو ورځ بیګا او شپه سبا د چا په یاد بس صدا سی خولی زندگی لرو
موایا چې تلاړ نو هر څلاړ اوس خو هم لاو کې اسویلی لرو ګورا ل نظر چې ونه ډار شي او دلتا غرونا غرونا سپېلنی لرو هلتا پر ګذر د محبت نه مات شانتی منګي او مات بنګړي لرو ترنګ در باب شرنګ درود او ډنګ درډول لویا د سندرو پاچاهي لرو
سمیمیار صاحب را بولو
تپان صاحب دی پتنې شلګزای بابا دی ووه که بغیر نه را کوي په یارانه کې
خدای شایسته یې پیدا کړې هیڅ عجب یې نشته جانان نشایی لتا سرا دی ضرورت یزوان هغه ظالم پاچا دی مر کندې ته ورسېدو کو څلوېښت زره لشکره ترې چاپیره روان د کلي خلک دی عجب ګوري ګندمې نه کړي په سمیمیار پسې را ګوري دا صوبیان او پیریان
بلال معروف چې په ښکلي غزل مو نازوي
هر څه وتې مې له زړه دي لتا پرته څوک خواږه دي څوک تراخه دي لتا پرته چې له خدای ځینې یې غواړم شک پرې مه کړه درته وایم نور څه نه دي لتا پرته رقیبان او غمازان را نشاپیر دی زمو کلی که پراته دی لطا پراتا طول یادون میرا طول شوی پزرکی خونشه دی او بیده دی لطا پراتا دا معروف سا جیبه غزلی لیکی پدی وران گردیز کسی دی لطا پراتا
سرال اوخ کو هرش پر آدرومی غم دی پمالا کمیل مر آدرومی اردو تلال شخفل وطن بجور کری ساده اشنا مرگ پنیتر را درومی لما از رو هم مکمل وڑای دا لده کلی او خایسته را درومی او تاهیر شندی بس پیری گرزو سبان بلا و رز روژه را درومی
زوان شاعر نور احمد حیران را بونو
تا تویلی تیر شپا چی زرده دی او خوگیگا پا دی خبر شویده چی زرده دی او خوگیگا زبای سنگ یادو موس پردک منفل که ما تا هتل وایی هغا چی زرده دی او خوگیگا زی پنا زوادا نو ما خدای ویل زمون دا کلی پلحجا چی زرده دی او خوگیگا دلی ونی دا خلی دوا دی که خیرا دی دغا خلی پا دی دا مختر چی زرده دی او خوگیگا منی حیران یادو پو نشم چی چوک و هغا دمر می واو دی دا کسا چی زرده دی او خوگیگا
دا پردی تو بیساس یه غاری تا زنده شوی دی دا خپلولی پا پکر بند دا باچا پکر نده دا بل پلم سا و دا بل پا پیرزوین کیگی دا بل پلم سا و دا بل پا پیرزوین کیگی دا اڑو دل زما دا وطن دا ملا پکر نده دا اڑو دل زما دا وطن دا ملا پکر نده
پکتیا څخه به جرمنی ته لاړ شو خو د هنر لمن به نه پریږدو له ځواني سندرغاړي هما افغان مینی سره د فریدی سیفی د مرکې د اوریدو بلنه درکو
چیرته هم دا د سندرو ویل شروع کړل چې تاسو سندرې ثبت کوي وی وی
مننه فریده جانې اول خو سس مننه کوم او دوهم تشکر سسنه او سس د ازادي راډیو نه چې ما سره مرکه کوي هنر دغه دی د هنر سره ما د ماشوموالي سره مینه درلوده ما غوښتل هنر یعنی په هغه وخت کې زه زده کړم مونته هغه وخت مکتب ته تلم تحصیلات مې کوي یو فامیل اجازه نه راکول چې یو پښتنه ښځه هنر ته پښه کېږدي نو وخت چې ما تحصیلات ختم کړه خپل په مټه مې غوښتل چې تحصیلات مکتب وځم
یعنی تاسو په کومه برخه کې په موسیقي په برخه کې تاسو تعلیم کړی دی یا کومه بل څانګه کې؟
زه د ډاکټر ملینا یم، جرمني کې ژوند کوم او دا زما مسلک دی. ممتازه د هغه څنګ ته هنرم مکتبیه یم په مسلکي توګه، چې زه زما درس اخلم، د هنري درسونه اخلم په یو جرمني مکتب کې.
نو یعنی تاسو د خپل هنر د پاره کار او د سندري د تاسو په جرمني کې شروع کړی؟ نه په افغانستان کې.
نه په جرمني کې شروع کړی دی.
نو دلته خو په جرمني کې د یعنی تاسو د یو ډاکټر د مرستیاله په توګه کار کوئ، یو مشکل نه ده تاسو ته ګرانه نه ده چې دلته په یو بل محیط ماحول کې او په بل ژبه باندې پردی ژبه باندې خبرې کوئ؟ بیا څنګه تاسو وکړی شول چې په پښتو ژبه سندرې ثبت کړئ او په پښتو ژبه سندرې ووایئ؟
پښتو ژبه په دا خاطر چې زه افغانه یم، پښتو ژبه زما مورنۍ ژبه ده او زه د خپل ژبې سره مینه لرم، هنر سره مینه لرم. مشکلات شته، مشکلات ډېر مشکلات شته، البته په شعر کې، په کمپوز کې، په موسیقي کې. مونتا په ډېر مشکل زه یوه سندره کولی سم جوړ کړم. البته نه یوازې زه، هر هنرمند چې په خارج کې ژوند کوي د دغه مشکلاتو سره بچاره دی. نو کوشش کوو چې دغه خپل هنر هم مخته بوځم.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په افغانستان کې دومره ستونزې دي چې مثلا یوه نجلۍ که وغواړي، لکه دا تاسو خپل مثال هم ښودو، که وغواړي چې د هنر دنیا ته راشي نو د ټولو نه اول کورنۍ مخالفت ورسره کوي.
بل
که نه، نو تاسو چې دلته راغلي یاستئ څومره د فرق هم لیدلی دی؟ یعنی په ټولنه کې څومره ستاسو په نظر باندې یوې ښځې ته چې هغه د هنر دنیا ته راځي، که هغه یو مقایسه کوي د افغانستان سره او افغانان چې دلته اوسیږي مثلا په جرمني کې تاسو سره به د کولم ښار کې، څومره تاسو د دې فرق ګورئ چې د دې په نظر کې به څومره فرق راغلی؟
فرق که زه ووایم که هر انسان یعنی خپل تحصیلات مخته بوزي، هغه انسان هنر ته په ډېر ښه شکل ګوري. مګم خلکو چې تحصیلات ضعیف یې، یا مثال په هنر کې، مسلکي هنر کې معلومات ونه لري، هغه خلک بل رقم ورته ګوري. نو زما سندری چې دي، زما سندری چې دي ټول، یعنی نامي خدا شاعران چې کوي یا کمپوزیکران چې دي، ټول درس ویلی دي، یعنی ټول سندری د خلک چې په تحصیل کې دي هغه سره درس ویلی دي. مونتا دا نور خلک چې د تجارتي سندری وایي تر هغه د سندرو څه فرق لري؟
نو زه تا ته د کمپوز خبره وکړه او دا چې جوړه یې درته دا، یعنی تا ته دا کار جرمنان کوي یا خپل افغانان؟
نه افغانان کوي، چې البته په جرمني کې ژوند کوي. مونتا یو مثال په شمال کې ژوند کوي، یو په جنوب کې ژوند کوي، یو په د جرمني په مختلفو ښارو کې ژوند کوي. مګم زه نسم کولی چې همیشه آمادګي ورته ونیسم، په ډېر مشکل یې یوازې د سندره زه کولی سم چې جوړه کړم.
تر اوسه به دې څومره سندرې ویلې؟
تر اوسه پر زما خپل شخصي سندرې چې دي تقریبا لس سندرې مې ویلي دي، چې زه یو څو کال پخوا تللی وم پاکستان ته، هلته مې سندرې جوړې کړې، ډېر سندرې مې هلته جوړې کړې، او یو څو سندرې مې اوس نوي جوړې کړې دي په جرمني کې.
او افغانستان کې دې خو تر اوسه کوم کنسرت څه نه دی کړی، چې افغانستان ته تللی اوسې؟
افغانستان ته تللی یم، یو انټرویو مې درلوده د آریانا ټلویزیون کې. بدبختانه زه دلته ژوند کوم، دلته کار کوم، زه همیشه نسم کولی چې صرف او صرف خپل هغه وخت موسیقي ته ورکړم.
ستا هیله څه ده چې راتلونکي کې څه وکړی شي؟ یعنی هر څوک په خپل ژوند کې چې کله په یو لاره کې قدم دی، ځان ته یو هدف دی او وایي چې زه به هغه هدف ته رسیږم. ستا هدف څه دی د موسیقۍ نه، چې ته به څه وکړې، څه به وکړی شي؟
زما مینه او ارزو دغه ده تر هغه وخته پورې چې زه ژوندی یم انشاءالله تعالی، زه غواړم چې موسیقي زده کړم، د موسیقي علم زده کړم، ځکه چې موسیقي علم یو ډېر غټ دریاب دی او د موسیقي زده کول ډېر مشکل دي. زه غواړم په موسیقي کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، مختلفو مملکتو ته سفر وکړم، چې البته هندوستان ته غواړم سفر وکړم، او په موسیقي په لار کې زه معلومات ترلاسه کړم. نو دا به زما هغه
زخته دي ستا خپل ارمان ته ورسي. ستا سندرې خو راسره شته، زه وایم ممکنه ده اورېدونکو ته ډېره جالبه وي چې بې د دې موسیقۍ نه یوازې یو زمزمه دې واوري، ممکنه ده؟
بلې، و زه به کوشش وکړم.
ته وکړه، ادمن به ډېر خوند وکړي.
دغه سندر، دغه زمزمه چې ده، دا د شعر البته د مرحوم حمزه بابا دی، دغه یو حمد دی دا سندره، چې ګران اوریدونکي کولی سي په یوټیوب کې دا سندره هم واوري. دا داسې سندره ده: خدای پاکه موږ ته برخه د ایمان ده،
مشت علم غوار پوها پا قرآن را مشت علم غوار پوها پا قرآن را خدای پاکا خدای پاکا خدای پاکا
په پاکستان کې لوی خوا سخت ګرمي ده او لبل خوا برښنا کم ده. حکومت امر کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې ایر کنډیشن نه چالانه وي. البته نور امرونه هم کړی دي. وشما رشیدی به مو خبر کړي.
په پاکستان کې چې د برښنا سخت کمی دی او ګرمي مخ په زیاتېدو ده، حکومت امر کړی دی چې په حکومتي ادارو کې دي له ایر کنډیشن استفاده نه کیږي او مامورین دي جوراب نه په پښو کوي. د ټلګراف رسپانې له ریپورت سره سم د پاکستان کابینې ټولو حکومتي ادارو ته خبر ورکړی دی چې د برېښنا د کمبود په وجه اجازه نه لري چې له ایر کنډیشن استفاده وکړي. د پاکستان حکومت دولتي ادارو ته په استولي مکتوب کې دا حکم هم کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې چپلکی یا چپلۍ په پښو کوي او بوټونه دي نه استعمالوي. دغه راز امر شوی دی چې مامورین باید جورابې په پښو نه کړي. د مامورینو د جامو په اړه حکم کې راغلی دی چې سپین یا کمرنګه کمیسونه او کمرنګه پتلونونه یا پرتګونه دی اغوندي. دا اجازه نشته چې د تیزو رنګونو جامې واغوندي، ځکه د تیزو رنګونو جامې نسبتا تودې وي. د پاکستان حکومت دغه ناشنا حکم په داسې حالاتو کې کړی دی چې ګرمي په زور کې ده او برېښنا تر بل هر وخت کمه ده. پاکستان خپل اکثره لوی بندونه د شلمې پیړۍ په شپېتمو کلونو کې جوړ کړل. په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې د دغو بندونو کاسې ورو ورو له خټو ډکې شوي او بندونه زاړه شول. د بندونو نه ترمیم له یوې خوا او د سیندونو د اوبو کمی له بلې خوا د دې سبب شوي دي چې په دې ملک کې برق کم شي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له کورنیو نامنیو سره مخ دی او د دې په ځای چې بودیجه په تعمیراتي چارو او د خلکو په څوکلۍ ولګیږي، ډیره برخه یې په پوځي او امنیتي مسایلو لګیږي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. یوا هغه اوریدونکو چې ازادي رادیوي مجله او د هغې حکایتونه اوري، د خوست اوسیدونکو بی بی امینه ده. بی بی امینه نه یوازې حکایتونه اوري بلکې لیکي هم. د خوست په سیمه کې یو مشهور حکایت لسره لیکلی، ترتیب کړی او ازادي رادیوي مجلې ته راستولی دی چې فریده سیفیل ولی.
د بوډا یو ژنه زوی وو چې په اونۍ کې به دوه درې وارې نیمه شپه پاڅېده، خریبه یې په مخه کړې او له غره څخه به یې لرګي راوړل. د دوی په غرونو کې د څېړیو او نښترو ونې دومره ګڼې وې چې لس ګامه اخوا دې نه شو لیدلی. په دې ځنګلونو کې لیوان، زمري او سورلنډان هم اوسېدل. بیزوګانې خو پکې دومره ډېرې وې چې په هره ونه کې به یو دوه ناستې وي. کله کله به بیزوګانو په سړي باندې د نښترو د پرګیو وارونه هم کول او په خپله به یې ورته خندلې. د هر قام خپل غرو او بغره کې د هر خیل سیمه معلومه و چې څوک به د کوم ځای لرګي وهلې شي. د قوم مشرانو په لاندې لرګي ناغې خوا چې څوک به نه وهي. په خواخو وچ خاخونه په اسانۍ سره پیدا کیدل. خو اوس د غره په ټیټو ځایونو کې وچې څنګه خلاصې شوې وي. خلک مجبور و چې پورته پسې وخیږي او د ځنګل منځ ورننوځي. نو هر وخت به دوه درې ملګري سره یو ځای کیدل او په ګډه بغره تتلل. یو ورځ د سهار په خړه کې د مولاله اذان سره یوځې جنې بیرته کور ته راغې. پلاری پانګړ کې پروت وو، سره راپورته کړ. ورته ویل غرته نه لاړې؟ زوی ویل نه دادا، څوک مې پیدا نه کړل چې را سره لاړ شي. دادا پوښتنه وکړه هیڅوک پیدا نه شو؟ جنې ځواب ورکړ نه. پلاری ویل ګوره، زه چې جنې وم په ځنګل کې مې یو ملګری و، مجبور نومېده. کوم وخت چې به یوازې وم
خو پریمانه لرګي به می وهل بیا به می مجبور ته غک کړ چې خریرا سره بار کړی هغه به وسم التوی ما زی نومې واخله په خپل بزان در ورسې جنی او داس وکړ او روان شو دوه بو پتکې پملا پوری وتاړ نیمه ډوډۍ او یو چکا ګړې په دسمال کې تا وکړه او د خره پکته کې واچول خری په مخ کړ د غره نیمه ای لارې چې وهله جو بټای پرمزه کا واچوله او مونږ یې وکړ مر تازه د ونو په څوک لګیدلې و چې جنې زنګل ته ورسیدن د غره په بیخ کې خری چینې ته ودرولې د چینې خولې ته ورغه خولې وېستا پرنو او بو کې وړو وړو ماهیان ته وکتل چې د او بو په تل کې د خوې تیګو په منځ کې خکته پورته خویدل مخلاص ته ذکر د پتکی او بې خالی کړي او بیرته د چینی لخواګو او بو راډک کړ خرو لچینی پر وبتلی لختي کې اوربوزونه وردن نه استلی وو خېسته زنلی وو وسخلی ژنی بیا خري روانه کړي د جنگل په منځ کې پورته خوا روان شو خري په ونه پوري وتړلې تیره تبرګې راواخست او د وچو خاخونو په وهلوې پیل وکړ خدرانه درانه بارونه وتړل کار چې خلاص شو وچو ډوډۍ او ګړې مخې ته کې خودا او په وبو پوري وخوړه بیا نو را پاسید لاسونه یې لخلي سره ونیول او په زور یې نارې کړې
مجبورا
چای زواب ورنه
مجبورا
دا ورې مخبل خواته ونیو او تر لومړی ځل یې لا په لوړ اواز چغه کړه مجبورا بیرته خپل غږ واورید بغره کې انګازې کولې پته کې را واخیست یو غړپ او به یې تیرې کړې لو یې سای واخیسته او بیا یې څومره چې توان وو همه عمره یې په زوره د مجبور نوم واخیست خو خبره همغه وه بله چاره نه وه خپله مجبور شو چې درانه بارونه په یوازې سر په خرو باندې بار کړي ډک ترنګنونه یې کرار کرار وسه کول او د یوې ډبرې سر ته یې پورته کړل بیا یې خرې راوستلې د تیږې لاندې ودرولې په کرار یې یو ترنګن په یوې خرې بار کړ بیا بل او پسې دریم ترنګن بار کړ کورته چې ورسید لمر په اسمان کې نیغ ولاړ و پلار یې مخې ته ور ووت بارونه یې ورسره راښکته کړل ژڼی چې ډېر ستړی و پلار ته یې په غوسه وویل
نن دې د څو کسانو کار په یوازې سره باندې وکړ
پلار یې وویل ولې مجبور دې پیدا نه کړ ژڼی د تندې خوله وچه کړه وویل
نه بابا مجبور چیرته و په چغو چغو مې مرې ورپسې وڅیرله خو د مجبور پته ونه لګېده
نو اخر دې څنګه وکړل
مجبور شوم چې خرې په یوازې سر بار کړم
ما خو همدغه مجبور در خوویلی و که دې له بل چاته مه پرې شوه ډېر لوی کارونه به په یوازې سر وکړي
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونې د بحث لپاره مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استقلال د مبارزې لیډر او دغه هیواد لومړنی ولسمشر جارج واشنگتن غوره کړی دی خو مخکې تر دې چې په جارج واشنگتن خبري وشي استاد منلای د امریکا په لویه وچه او په دغه لویه وچه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په نوم د یو ملک تر جوړېدو د مخه حالاتو باندې رڼا اچوي.
د امریکا بر اعظم تقریبا 250 میلیونه کاله پخوا د اروپا او د افریقا نه جدا شوی دی، مګر انساني تاریخ تر هغه ځای پورې چې اوسنیو موندنو څرګنده کړې ده 50,000 کاله یا تر هغې یو څه زیات دی. داسې معلومیږي چې د امریکا خلک په هغه وخت کې چې یخبندان وو اروپا کې د فرانسې تر پولو پورې یخونه وو، نو د بیرنګ د لارې امریکا ته تللي دي. بیا وروسته څو دورې مهاجرتونه شوي دي.
استاد منلی اوس تر 10,000 کاله پخوا پورې له په دنیا کې وایي یخونه بیخي ډېر وو. دغه یخبندان اثر دی همدغه
اثر دی. کله چې په 1492 کې کریستوف کولام امریکا ته ورسېده او زموږ په ادبیاتو کې یا د معاصر تاریخ په وینا په ټوله دنیا کې دا خبره کیږي چې امریکا کشف شوه، نو امریکا کشف شوې ډېره پخوا وه. اروپایانو امریکا په 1492 کې وموندله او د امریکا تاریخ د دوی په نظر د همدغه وخته پیل کیږي. هغه زوړ تاریخ یې اوس یا هېر دی او یا د هېرېدو په حال کې دی. په 1492 کې چې کریستوف کولومب د اسپانیې د پاچایانو په ملاتړ هڅه کوله چې د هند دپاره یوه نوې لار پیدا کړي، دا هغه وخت دی چې اروپا د منځنیو پیړیو نه راوتلې ده، د جهالت د دور نه راوتلې ده، نوي فکرونه پیدا کیږي. دا هغه وخت دی چې د اروپا د عیسوي پاچایانو قدرت ځپل شوی دی، عثماني ترکیې د دوی مخه نیولې ده او د ځمکې لارې د هند سره تجارت مشکل دی. په داسې حال کې چې هند د مسالو او د منسوجاتو یوازینی منبع وه په اروپا کې، نو په دې خاطر باید چې اروپا د هند لپاره بله لار موندلې وی. او په دغه وخت کې د زاړه عصر تیوریګانې بیرته راژوندې شوې دي او خلک په دې پوهیږي چې ځمکه کروي ده او حتما د غرب د لارې هم یوه لار هندوستان ته شته. نو کریستوف کولومب پیشنهاد کوي چې دی به د غرب خواته په کشتیو کې حرکت وکړي او یوه لار به پیدا کړي چې هندوستان ته ورسیږي. او کله چې دی په اول ځمکې ته رسیږي فکر کوي چې هندوستان ته راورسېده، او د همدې د خاطره د امریکا خلکو ته تر اوسه پورې انډیان وایي.
او هلته یو ملک هم دغه د کرکټ کوم ډېر مشهور ده، د ویسټ انډیز چې ورته وایي، یعنی غربي هند.
نو دغه سفر چې هلته وشو اروپایانو نوې ځمکې فتح کړلې. دغه اروپایان اسپانویان اول دور کې اسپانویان او پرتګالیان، او دوی جنوبي امریکا فتح کړه. د دوی د فتح سره امریکا ته هم عیسوي مذهب ورغی، هم ورته داسې ناشنا مریضۍ ورغلل چې په هغې ځای کې نه وي. او په ډیره کمه موده کې تقریبا 93% د امریکا اصلي اوسیدونکي د مریضیو له امله او د جنګونو له امله له منځه ولاړل. د اسپانویانو او د پرتګالیانو غوښتنه دا وه چې طلا راوړي، نو هغو ځینو سره یې علاقه لرله چې هلته طلاګانې موجودې وي، یا په جوړ شوي شکل د ګڼو په شکل او د نور وسایلو په شکل او یا په طبیعي شکل. په همدغه وخت کې فرانسویانو هم د امریکا سره علاقه ونیوله، او په 1540 کال کې فرانسویان هم په شمالي امریکا کې په منځنۍ امریکا کې د شمالي امریکا او د منځنۍ امریکا ترمنځ د مکسیکو ګلف چې دی په دغه ځای کې میشت شول. لومړي انګریزان همدغه وخت کې د شمالي اتلانتیک څنډو ته ورغلل، او په دې وخت کې د اوسنۍ هالنډ چې دی اوسنۍ هالنډ بلژیک او د فرانسې د شمال برخه دا د اسپانیې د پاچایانو تر ولکې لاندې وه. دې خلکو خپل ازادي واخیستله او جمهوریت جوړ کړ، او دوی هم هڅه وکړله چې په نوې دنیا کې په امریکا کې ځان ته د پخې ځای پیدا کړي، او د ګرینلاند سیمې دوی لاندې کړلې. روسیه هم بې برخې پاتې نه شوه، د الاسکا سیمه روسیې ونیوله. نو دا د امریکا لومړني نیونکي دي چې د 16مې پیړۍ په دوران کې امریکا ته تللي دي. بل جالبه خبره دا ده چې کریستوف کولام فکر کاوه چې د هند ته تللی دی، او په همدې باور کې وو. د هغه نه څو کاله وروسته یو بل ایټالوی سیاح و چې هغه په دې پوه شو چې دغه یو نوی براعظم دی. هغه سړی امریګو و پوچ نومېده، او د همدې عمله یو مارتین والسیمیلر په نامه باندې یو نقشه جوړونکی چې کله د دنیا نقشه جوړه کړه او امریکا یې پکې رسم کړله، نو د امریکا دپاره یې د امریګو و پوچ په نامه باندې د امریکا نوم کېښوده. د امریکا د نیولو اهداف بېلابېل وو. اسپانیې موږ مخکې ویل چې هڅه کوله چې سرزر لاسته راوړي. فرانسویانو هڅه کوله چې د مایانو د ښکار دپاره یو ځای پیدا کړي او له بل لوري دوی د عیسوي مذهب د خپرولو دپاره هم کار کاوه. انګریزانو چې په دغه وخت کې د اسپانیې سره دښمني وه د امریکا نه د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده کول غوښتل، نو هغوی شمالي امریکا ونیوله. په شمالي امریکا کې په دغه وخت اوسې د امریکا متحده ایالات دي، هغه بومي خلک چې اوسېدل د یو نیم نه تر اتو میلیونو پورې وو چې ډېر زر دوی هم له منځه ولاړل او ډېر کمې پاتې شول. د راکي غرونو نه شرق ته د شین قبیلې پرتې وې، د کراوس قبیله وه، د سیوکس قبیله وه، د هیرون قبیله وه، د ایروکی قبیله وه، او د چیروکی قبیله وه، او کریکس وو. فرانسویان لومړی په 1543 کې دلته راغلل د مذهبي تبلیغ کوونکو په بڼه او د مایګیرانو په بڼه، او بل دوی د کیبک د خلکو سره د پوستکو تجارت شروع کړ
چې اوس په کاناډا کې ویاله.
اوس په کاناډا کې ویاله دی. انګریزانو په د لومړی الیزابت په وخت کې د 1550 د 1603 پورې د امریکانو وغوښتل چې د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده وکړي.
د شیکسپیر په زمانه کې
نو اول چې څوک دلته راغلل هغه خلکو چې د پاچا نه یې بدوړل. په همدغه وخت کې په 1643 کې کرامول د انګلستان لومړی جمهوریت جوړوي. نو کله چې جمهوریت جوړیږي د پاچا پلویان امریکا ته تختی، او بیا چې جمهوریت ړنګیږي او پاچا بیرته شروع کیږي نو بیرته بیا جمهوریت غوښتونکي امریکا ته ځي.
او که دا خبره داسې وکړو چې امریکا خو خیر د دوی قواوو د ځینو مقاصدو په خاطر اشغال کړه، یا یو څه اشغال کړه په بل کې، وروسته چې خلک ورځي یوه لویه برخه یې هغه اروپایان ورځي چې په خپل وطن کې ناراضه دي، مشکلات لري، خو یا اقتصادي مشکلات، یا مذهبي مشکلات، یا سیاسي مشکلات، یا ممکن کوم جرم مرو میکړی، یعنی د اروپایي ټولنې هغه ناراضه قشر عمدتاً ځي. داسې ویلی سو
د اروپایي ټولنې ناراضه قشر ورځي، او له بلې خوا کله چې حکومتونه غواړي چې په یو ځای کې پخې ټینګې کړي نو جبرن هغه خلک لیږي چې په خپله ټولنه کې ځای نه مومي، غلا او داړه باران او دا خلک هم هلته تبیدوي. نو په دغه وخت کې په 13مه پیړۍ کې انګریزي استعمار په نیو انګلند کې، په مریلند او ورجینیا کې، او په نیویارک، نیوجرسی او د دلاویر پنسلوانیا کې،
یعنی په هغو سیمو کې چې اوس متحده ایالات
دغه سیمو کې چې اوس متحده ایالات دي، مګر د متحده ایالاتو یوه برخه په دغه ځای کې میشت شول،
شرقي برخه کې،
شرقي برخه کې. او د دوی نه دوره دور فرانسویان او انډیان پراته وو، او فرانسویانو د انډیان ترمنځ د همکارۍ تړونونه موجود وو، تجارت موجود و.
لاندیانو نه مطلب هغه
د امریکا بومی خلک دي
چې موږ ورته سرخ پوست هم وایو، سرخ پوست.
نو په دغه وخت کې انګریزان یا انګریزي یو اصله خلک چې دلته راغلي دي، هغه کې یو څه د هالند او د دیسي مو خلک دا یو نیم میلیون نفر دي، فرانسویان 6000 نفر دي، او شاوخوا ته هغه اصلي بومي اوسیدونکي پراته دي. نو د انګریزي ډلې چې دلته میشته شوي دي دوی کوشش کوي چې خپله ساحه پراخه کړي. دوی مثلا دهقانان دي، کروندګر دي، انډیان یا بومي خلک کوچیان دي، کوچیان پراخو شوګان ته ضرورت لري، کروندګر مسونو کروندو ته ضرورت لري، نو دوی ترمنځ تصادمات ډیریږي. هلته فرانسویانو سره هم سیاسي جنگ دی. نو دغه دوره د
کشمکش دوران دی،
د کشمکش دوران دی، او د پراختیا دوران دی. د بل لوري په انګلستان کې یو تحول راځي چې د جنگونو لامل د انګلستان خزانه تشه شوې ده، او د انګلستان حکومت کوشش کوي چې په ټولو انګلیزانو باندې پیسې ماتې کړي او ټکسونه پرې ولګوي. د امریکا اوسیدونکي په دې عقیده دي چې زمونږ نه پښتنه نه وشه جنگ ته نه وځو، کنه نه وځو، نو اوس ولې د جنگ تاوان مونږ ورکو؟ د دې ټکسونو په مقابل کې مقاومت شروع کیږي.
یعنی که څه هم انګریزان دي،
انګریزان دي
چې یو بل جغرافیه ته تللی دي، ورو ورو دي یو بل هویت احساس کوي،
یو بل هویت احساس کوي، آزادۍ احساس کوي. دوی لکه چې مخکې مو ویل ناراضه خلک دي، نو د څه ډیر خاص د انګریزي حکومت تابعداري ته تمایل نه لري، او د مالیاتو فشار چې پر راځي دا ورته غیر عادلانه ښکاري. نو د دې په مقابل کې ودرېږي، او بلاخره کوشش کوي چې خپل استقلال واخلي. د استقلال په خستلو کې له دوی سره طبعا بیا فرانسویان هم مرسته کوي، ځکه چې فرانسویان د انګلستان سره
مخالف دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د جوړیدو د بهیر او د متحدو ایالاتونو د لومړي ولسمشر جارج واشنگتن د ژوند په باره کې به په راتلونکي اونۍ کې خبرې واورئ. اوس اجازه غواړو په عزت اوسئ.
تر او ورځی په